شپین هبجشوی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وای سبا دوشنبه په کابل کې د گاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون یو غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د راروانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي او بحثونه پکې وشي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله د ماشومانو او ښځو په ګډون 10 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. ښاغلي زادران د هم ویلي چې دا پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکی قوانینو ته د نه پاملرنې له کبله شوی دی. له بلې خوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکی پیښې شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیس نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کاوه ونیول. د معترضان د لاهور په ازادۍ چوک کې راټول شوي وو. پولیس وایي د بیړني قانون لمخې په دې ایالت کې تر 50 د زیاتو کسانو پر راټولېدو غونډو لاریونونو د وسلو او موټرسایکل پر غبرګه سپرلی او د لوډ سپیکر پر ناسم استعمال بندیز لګیدلی. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 9 فعاله نیولی دي. منظور پښتین د جنوري په 14مه د پنجاب په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو وسلوالو نن د ترکیې د استانبول ښار په یوه کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې تر څنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8:40 د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې شوې. دا کلیسا د استانبول په سرایر ناحیه کې ده. او افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیال یې په سختۍ سره مات شو.
ابراهیم مکوبی ډېر قوي و او بیرته ما باندې اټاک وکړو. 5م راوند کې ما لږ یو اډجسټمنټ مې وکړو او څو دانې څوکان مې په دا جګر کې ورکړل او ابراهیم مکوبی چپا شو.
ابراهیم مکوبی د سوک وهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړي دي چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې واړه یې ګټلې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه. په کابل کې سبا د طالبانو د حکومت لخوا یو سیمه ییز غونډه جوړیږي. د دې غونډې پر اهمیت د سیاسي چارو د یو کارپو نظر لرو.
فکر پام دی چې د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کلتوري خلاصو وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړی واوره. د ملګرو ملتونو اړونده اداره UNDP وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی.
دا سورز کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
دا د یو هیوادوال غږ دی چې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سیم کارتونو په ویش د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړې کړې دي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سیمه او ګاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه خبري وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. لدې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو بل کانفرنس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې کانفرنس په اړه وویل د غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځنګړو استازو په ګډون جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځنګړي څیړونکو فریدون سینرلو اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوه په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوه په غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه د کابل د غونډې په اړه مې البته د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسفزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د دې کانفرنس د اهمیت په اړه ترې وپوښتل.
یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د طالبانو لپاره یو ښه خبر په دې معنا ده چې سره د دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو په ځینو کلمو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره د غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې دننه دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورسره دي او په دغه کې څنګه والی ټولنې یا د کومکی ادارو نمائندگان کوي هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دا نمائندگان چې دلته راغلي دي دوی بیا قطر ته دي. نو یو ډول دا کانفرنس اهمیت لري چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نړیوالو طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری دی یا هغه لپاره یو اجنډا او پروپوزل دا جوړول دي. تکلو غت وجدي او اهميت د دا کانفرنس په دغه شکل افغانستان کې د نړۍ کې د طالبان په خپل مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري ځینې سره ښه اړیکې لري یو موږ باندې کېږي. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خدا دې چې طالبانو او د همسایګانو او د روس غوړي هیواد یا چین غوړي هیواد یا د ایران غوړي هیواد پاکستان او نړۍ ترمنځ د اعتماد فضا ځاتیک او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کیږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هیر کړي نه دي یا همسایګان اوس هم افغانستان دې لپاره اهمیت لري د طالبانو سره کېږي او د نړیواله قطر یو نړیوال کانفرنس ته دی واضح اجنډا سره دی.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعاً د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې غوي په ځینو کانفرنسونو کې سولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پي یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټولو سره مشترکه طالبانو سره ورباندې بحث کوي او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وکړي او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي تر څو دغه مربوطه پالیسي او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه. ورسته پښتنه کلاند جواب راکې تاسو مخکې ویلې چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتوالی حیثیت لري. څومره د دې دوړو غونډو ترمنځ همغږیشته
مکه څنګه چې ما وویل په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به قطر غونډه ته هم مستقیم راځي او د خصوصي نړیوال ټولنې چې کوم استاد دي یا د کومکې ادارو استاد دي هغه به د افغانستان د خلکو د وضعیت اقتصاد په اړه د خلکو ژوند په اړه طبعاً د خلکو د انساني ازادۍ په اړه باندې د مرمنو د حقوقو په اړه باندې د کانفرنس په دغه ځای نه طالبانو سره خبرې کوي خپل منځ کې هم مشورې کوي او دغه په نتیجه کې بیا د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي او ځینې هیوادونه چې افغانستان سره په نظیر اړیکه کې دي هغوی به بیا خپل چې کوم تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي هغه ته به بحث باندې کیږي. البته دا بحثونه روان دي، کانفرنسونه روان دي، خو د دې معنا دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوال ټولنې د طالبانو ترمنځ کوم یو داسې حالت رامنځته شوی چې جمهوریت حالت ته ماتېږي نه هغه بل منځ دولت شي. خو اوس هم فکر باندې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شننکي سمي يوسفزاي او چې په کابل کې د افغانستان د گاونډيانو په ګډون د غونډې په اړه تحلیل کاو. د طالبانو حکومت وایي چې دا غونډه سبا د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایزو همکاریو د پراختیا په اړه د بحثونو لپاره جوړیږي. تکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه هم په دوها کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. که څه هم د دوهې غونډې ته د وربلل شویو فعالانو نوملړ تر اوسه نه دی رسنی شوی، خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دوی هیله لري چې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې ښځې هم د غونډې ته وربلل شي. په دې اړه جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه له غونډې څخه چې د فبروري په 13مه او 13مه جوړیږي د افغانو ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمې لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طبیعتاً باید غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډه ته وبلل شي، په ځانګړې توګه هغه ځینې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمن دي. دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریز پیوړی کولای شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیوړې او معنا لرونکې وي.
چاسې کې قرار
کومه غونډه چې په دوه کې جوړیږي باید خزي زیاتی وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د خزو پاړه وي، ځکه د افغانستان وسنۍ وضعیت داسې شوی چې خزي حتی نفس هم نشي وستلای. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان خزو د برخلیک پاړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوه په غونډه کې د افغان خزو د استادو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د وی برخه په توګه به د افغانستان د خزو د استادو په ګډون د مدني ټولنو له استادو ځانګړو استادو سره یو ډلې غونډه جوړه شي.
نو موري د افغانو خزو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. یو مېرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه می اومدن داخل اتاق من میشدن و مرله
طالبان هر لحظه کوټه ته راننوتل و هلم یې پر بړی پایپ سره هر شیبه و هلم او ما چیغه وهلې او جړل می سماله چې غوس پکوي خوند خیس مخ وخی د هغوی په سترګو کې لیدله دوی وخندل او په لوړ غږ کې وخندل حتی کده نور میرمنو د جړا غږ لشه او خونه اوریدل کېده دوی خندل او زه هر شی به وهلم
یو چی غنالای زنای دیگه کې د اطراف د اتاقای پهلوی ماشین دمش یا میخندیدن بازم لته کوب میکردم
خود زبی الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدې وړاندې ورته د اویرت کړې وي او ویلې دي چې نیول شوی خزی او انجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی شوی دي تر دې وړاندې هم د نیول شویو انجونو کورنیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې له دوی څخه پیسې اخیستې دي طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورختونه شوي او په کابل کې پرون لومړی واوره وشوه کاروانګر د واوري او باران ورېدو ته خوشاله دي د پداسیل کې د چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي لڅو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واوري او باران د ورېدو اټکل شوی په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې
په کابل او د افغانستان پاکستان ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې لڅبان دی او میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي سربېره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښتي خو یو شمېر بې وزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځای شویو د ازادي په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري نو موږ ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډیره سخته ده د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو خاوان مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده
په کابل کې یو بل میرمن چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرست ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده هغې ازادي راډیو ته وویل خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه د فصلو ته او کښتو ته ډیره فائدہ رسی مصاله پک دیو کې شته برندګي نورم وسی لدی وشکالي خلک خلاص
د پروان ولایت یو بسګر محمد زکری هم ورته نظر لري
موشه خوشحالي ورځ د جبرونه دی خو د خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله زګا جاده د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لغه باغونه اوس مې کې غنمان دا ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی یادې ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هری رود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تیره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډیره کمه ده او په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري خو د په وینا په فرضي کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته متوجه دي نورالله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یو فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و دا هم ویلي چې دوی په فکر خستونزو او ترنګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې راپورته کیدونکي ستونزې حل کړي. د هغه دا څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي دي. هغه زیاته کړي
په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دوی سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښې په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کیږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مابین ته کیږي. البته دا چې خپل سیاست ته او دې مشکلاتو د حل لپاره مرتل متوجي
د طالبانو حکومت دال ورپوړی چارواکي داسې مالدات سرګندونی کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون ل پاکستان سره په ډیورن کرخه په جوړ شوی او دروازو ډیر کلستونځي ویچي لاملای دالاري د پاکستان لخوا په بیا لا بیلو پل مهم تړل کیږي. روانه میاشت نږدې لس ورځو لپاره په ډیورن کرخه جوړ شوی دروازې لدی عمل پاکستان تړلې ویچي. هغه موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوله کوم چې پاکستانی ویزا نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرخې هغه اړې له سل ورځو ډیرې وشوي چې ولسونو پارلات روان کړي. دوی د پاکستاني حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت ښیي چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پارلت کوونکي وایي دا پریکړه ورته په هیڅ وجه د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې پاکستاني حکومت خپله خبره بیرته نوي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی هم له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنس کرخې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنس کرخې په اړه د کرخې دواړه غاړې ولسونه پریکړه کولی شي. له دې وړاندې تیرو شلو کلونو کې یعنې د جمهوري نظام پر مهال او له هغې وړاندې هم افغان حکومتونو ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې او ویلي دي چې دا د کرخې په دواړو خواوو پرتو ولسونو تحمیل شوی غیر رسمي پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. یو ان ډی پی وایي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا یو ان ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا ته د کم لاسرسی په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه دی او راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا لستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیايي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ اسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 15% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو ان ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپیریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پرچاوي سره مخ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بین هر هفته یک روزی
په هر اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوه ساعتونو لپاره یو لین برېښنا پرې کیږي. بلخ مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لینه برېښنا لري او د دې ترڅنګ مونږ قوي جنراتورونه لرو چې برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتی ډول قطع شي هغه کارو.
په ورته وخت کې په کابل کې د اډین نرونکو مالکی د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته ویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګخ راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولی چې د جنراتور په برېښنایي وچلوو، ځکه دا تصمیم مو نیولی چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخته تمامېږي او نشو کولی له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شان د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارچاوی زیات شوه، فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې په سلیر وی ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایتا پنځه ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه وي.
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته، ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسی ګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال $200 میلیونه لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو، په دوهمنی مای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې ورستای راپور. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو شرایط ډیر سخت دي او هر څوک نشي کولی خپل سیم کارت ثبت کړي. د مخابراتي چارو په هنوي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکیرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکیرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا سورځ کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوی دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګۍ ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګۍ ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې ده. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکې لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشی که دلای چه دی خلکو بانده منگ تر دی حده پوره فشار راولو چه یعنی بیخی آخری حده پوره چه دوی نش کوله چه حتی خپل یو شخصی تلفون ولری دو پا دی اره بالاید کار وشی دی خلکو تا اسانتیا پا دقا بانده سیم کارتون ورکرل شی خدمات ورکرل شی.
خاغلی نیازی وای د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانه لارې هم ولټول شي، تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشته په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د سب د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د سب لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې راپارولې دي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي سبا په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. طالب چارواکی وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي، نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله یې د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. بلخوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوسییټیډ پرس اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو لپاره اعتراض کوي ونیول. د معترضان د لاهور په آزادۍ چوک کې راټول شوي. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 9 فعال نیولې دي. منظور پښتین د جنوري له 4 راهیسې د پنجاب ایالت په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو کسانو نن د ترکیه د استانبول ښار په یو کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې وشوه. او افغان بوکسر هلمند الکوزی بیګا خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ کې وشوه، هلمند الکوزی په 5 راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته ویل چې سیال په سختۍ سره مات شو. هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیره شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
په خپله محصل د زده کړو نه پریوزي، دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بیخي او جلا ده، دا دواړه یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور له غړو سره شخړې کولې.
ومه پورم درس ویلی دی، نور نه پاتې شو، نشو باندې اخته شو، دې خاطر ورسېد.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې عبدالله په وارخطایي کور ته راځي، په ژړا او زاریو له مور او پلار څخه بخښنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار بیا داسې بد نه کو.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زغره کېږه ځه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشئی موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدې او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشئی موادو متعدین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوې اړتیاوې ډېرې شوی دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومک به د قانون
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا مې خور دې زه ته پودر وهی، یا دې مېړه پودر وهی.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلان واخست یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړی چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډیرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویمو ټکیمو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلی وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ مینسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. د لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي مینسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم نه مو نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اسنه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅه اخي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي، په خپل هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپل محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې د نشي کولای چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي او جلا ده، دواړه یو ځای کېدای نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه یي احتیاط دی او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپل ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال را کولای شي سی کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره د مخ شوی وي؟
په خپل ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و، هغه زما و تعقیب، لیکن یو ورځ په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړ او بس بیا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار واغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي سي د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولی بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلور ساعته د انسان سره وي. نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سر کې نه پاتسي د ماحول هغه ډیر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروری ده چې د ښوونځیو او پانتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروری مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډیر ضروری ده چې ښوونځیو او پانتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخه مواد زی پزیشی لتر لګي مضمون زی پزیشی. نشه د انسان ژوند تباہ کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. مونږ ډیر نشيان ولیدل چې هغه ډیر خطاټ وي وخت خو بیا نشي شوي دي. هغه مثلا ډیر خد قران کریم تلاوت کوي، ډیر خد مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشي شوي. یا مثلا هغه یو بل ډیر خد ورتیا لري، ډیر خد انګلیسي ژبه استاد وي، هغه نشي شوي چې د بسره کو نو ډیرانه نو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشي مواد زیانونو په اړه مواد زبر کول ډیر لازم دي. باید کورنۍ تم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټي کې لومړی د نشي موادو نه په ضرورونو په اړه پوي کې وتی وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسولیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی ته چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حد کې چې محصل خپل مجبور شي چې خپل نشه کم کړي او په اخره او پیږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کوي او د نشه پرېږدي. کنه عمل اندی بیا نور په دویم سټیپ کې کورنۍ د په اعمالو کې بل خصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشه نه درګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غوړ وکړي، رواني ډاکټرانو سره د کېنی په لخر د تداوی کې دی رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی ماسلین ډیر زیات تعقیب کول شي چې خدای مکه د نشه توکو سره د عادت نشي.
د پانتونونو او خوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپل مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پانتون یو ښه امن او آرام ماحول درامسته کړي. لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشه په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشه د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو کړه سواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دې کار ته. لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به کمه شي، جبکې به نشي ګرځولی. بیرون به احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي. لږ تر لږه نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله ده له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلي کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګلۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګلۍ واچوه، ګلۍ مې واچولې، بس پخته شوم. تریماډول ګلۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګلۍ راسګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو. چې نشه مې ونه کړه، ګلۍ مې وانه چولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګلۍ مې واچولې بیا بس یو مرغ و. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ، دغې وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشې پرېښې، بېرته چې راغلم دکان ختم و. او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګلۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدلې، او پلار مې راکولې. ملګري انډیوالان مې نشته اوس، مخته ول او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، ځکه کوم څه بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو، وړو کې د مونږه پوچ کړو، واکونه د مونږه خراب کړو.
د مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې عبد الله په ورختۍ او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروغ
مو وایا، دادی چوم زلده چی دروغ را تا وایی؟ نور مستا خبر از رتا نلویگی، زور کی کسا؟
موری، بابا خوز ما خبر را نمانی، غیر ده تور تو وای کنا.
خیر دیدی عبدالله پلارا، دازل ماف که، نوینی چه زوی دی پو پخو که در غری اوزاره در تکوی، زما خاطر و که.
سما دا، دازل بستا پا خاطر و بخم، خو نپویگم چه دازل ولی داس پخیمانه شوی؟
نندل منزل پار جماعت تولارم، اگو کسان روشدلم چیز مال مخبه خبریم نشو کوله، ویلی سب پوڈری تو بوٹو نغلا کے
خوخوائی سو واردل جمعہ تا بوٹو نغلا کری دی زووز پا دی کلی کی ستا للاس پور تا چاہتا نشم کتا لائی
دا سی موایا ساریا زما دا زوی بلا دی پر ٹولو گرزی زما زوی وای نور پوڈر نچکوام او تا یہ نمانے
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا کتا ناز نور کوو دی بنا پوڈری کی دو خالکا کدی د نشی پر خودلو اراده رښتیا وی نو سبا د لخيره د ولسوالی کلینیک ته بیم
زویا د پلان سپینه ګیره او دی وړو اولادونو ته دی وګوره پرې کول کې هغه د ګټي وټي سړی یوازې ته نن پر رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوي
مور غم مګوا دا ځل می کلک اراده ده تاسو به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم تر دې وروسته به زما له لاسه بکیل کے نشر میں دکی گئے
بس سما دا بچیا ڈاکٹر صاحب اجازت دا
او رازی رازی میرا بانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا زوان می زوی دے دا کار لپار ایران تا تللو لاغی خوا پودری را گئی شپک کالکی گی چی پودرس کوی
اللہ سمر خزوان دے خو پودر دا سی تک جیڑا وچ کڑی لکا وچ نل خالکا اس دا وای چی چر نیت دی کڑی
نیت می دا دے جنور پودر بریدم او علاج می وگم
آکا زوی دے عادی ناروغی نلری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرز کوي
ګور اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وی او خاصه شفاخانه لري موږ دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نکیږي چیرته بوزو
د ولایت شفاخانه ته بوزي
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرای نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانه ته راشو له مجبوریت په خره راغلو ټول ورځ مو وهلې ده ولایت خو پخره نشو تلای
گورا که اما خو مخ که در تاویل چه دا دی ناروغی نده خپل خاص شفاخانه لری باید دلتا بستری سی
داکتر صاحب خواهی زما نور اندیوالانم هلتا بستر و اوس روغ را مد دی پلارا هلتا می بوزا کنا
وی ایزویا کاش که می پیسی دلو دای سوکم وی تشلاسا تمی دخمانی
گورا اکا خیر ده لیو چا پیسه پور کرد زوی ده زوان ده چه جور سی کار باو کی او خپل پور با ادا کری
داکتر صاحب غریبانو تا کلت سو پور ور کبی دا خود حکومت وظیفه ده چه پا هر ولسوالی که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما گونده غریب خلق کلتر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ باشی زما علاج نکیگی
او بچیا دلتا سا علاج نکیگی اولا ایسا تتنو واس نلرو سیو پاس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشا مسوزی آس ورطا گورو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان